رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا جغ آشنا رادیو دا زخرل خانم او پخپل لومړی او بشي دوهمي سرانه خبري خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندستا
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د طالبانو وژل شوی مشر د سولې خبر د غاړه نه خوده د سوریه په دوو ساحلي ښارونو کې په مرګانه او حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسلنا اوخته دي او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د نړۍ ټول ملکونه باید د هغو مهاجرو بار پورته کړي چې د جنگ او جګړو له امله تښتي
نن د سیشن به ورځ ده او د 1995 کال د غبرګولی د میاشتې 14 منیټه ده چې د 2014 کال د مې د میاشتې 14 سره سمون خوري د نوردونکو زموږ نن ورځ په خبرونه کې دا مطالب اوریدل سي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ د هغو ساري ناروغیو پر ضد مبارزه لپاره چمتووالی نه لري چې په ځینې وادونو کې راښکاره شوی ده ټرمپ د عامه افکارو په ملي سروې کې د میلمن کلینټن مخکې سوی دی په دې اړه د امریکا ژه خبرل جیملون راپورټ لرو او د امریکا ولسمشر اوباما آسیا ته د تاریخي سفر په وخت کې هیروشیما ته ځي اوباما به د لومړی امریکایي ولسمشر وي چې هیروشیما ته سفر کوي دا ټول به طالب به د خبرونو وروسته واوري خوس په مکرې د دې سات خبرونه ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته درووروي
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما ویل دي چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مرګ د ښاغلي اوباما په وینا د داسې یو سازمان د مشر د منځړولو سبب شو چې د امریکا او د ائتلاف قوو باندې د حملو لپاره نقشې او پلانونه طرح کول اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د خپل رسمي سفر په لړ کې په هانوی کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته وویل چې د طالبانو وژل شوي مشر په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا عسکر او پرسونل په نښه کول اوباما په طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت سره روغه وکړي د امریکا جمهور رئیس دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د افغانستان استخباراتي ادارو د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د امریکایي بې پلوټه الوتکو په برید کې د افغانستان له سرحد سره څیرمه په یوې لرې پرتې سیمې کې د طالبانو د رهبر د وژل کېدو خبر تصدیق کړی دی په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشکار ټر هم په یو بیانیه کې ویلي دي چې د منصور د وژلو او د جنگ له میدان نه د لرې کولو سره وسط د نوموړي په وینا په افغانستان کې د سولې د لارې نه یو خنډ لیدل شوی دی خو څارونکي په دې اړه شکمن دي چې ګوند د طالبانو د مشر د وژلو نه وروسته به په نږدې موده کې د افغانستان په وضع کې کوم خاص بدلون ولیدل شي د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په ویتنام کې د خپل رسمي مصروفیاتو د خپلو رسمي مصروفیاتو په لړ کې نن د سه شنبه په ورځ د ویتنام ولسته تلویزیونی وینا کوي توقع کیږي چې اوباما به د امریکا او ویتنام د اړیکو په پیاوړي کولو او پراخولو باندې زیات تاکید وکړي اوباما پرون اعلان کړی و چې متحده ایالات پر ویتنام باندې د وسلو د خرڅلاو بندیزونه چې له 1350 کلونو نه نافذو لري کوي چین ویتنام ته د اوباما د سفر په خپل محتاطانه ډول خپل عکس العمل ښکاره کړی دی د سوریې د حکومت د کنټرول لاندې څو ساحلي خرونو کې د موټر بم د مرګانیو چاودنو په نتیجه کې لسل نه زیات کسان وژل شوي دي داعش د دغه چاودنو ذمواري قبوله کړې ده په سوریې کې د بشري حقوقو د څارلو مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس دفتر په لندن کې دی وای چې د موټر بمونو دغه چاودنې په جبالیا او تارتوس کې چې د بشار اسد د حکومت مهم سنگرونه ګڼل کېده شوي او د سوریې د 15 کلن کورنی جنگ په دوران کې د رژیم مخالفانو تر اوسه پورې په دغه دواړو ښارونو کې دومره غټه حمله نه وه کړې په جبالیا کې لومړی څلور بمونه وچاودل او لږ وروسته د عاجلو زخمیانو او ناروغانو د روغتون د عمومي دروازې سره یو ځانمرګي برید وکړ او بیا د سرویس موټرو په استادګاه کې یو راکټ ولګېد چې کم تر کمه 350 کسان یې وژل د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان غږ کړی دی چې ټول ملکونه باید د نړۍ د غټو بشري بحرانونو په حال کې همکاري وکړي او د جنگونو په نتیجه کې د بې کور شو مهاجرو بوج باید پورته کړي اردوان په استانبول کې د مهاجرینو په باب د ملګرو ملتونو په یو دورځنی کانفرنس کې وینا کوله. هغه ویل چې په سوریه او عراق کې د روانو جنگونو له امله په میلیونونو خلک مجبور شوي دي چې د ترکیه په شمول ګاونډي هېوادونو ته کډه وکړي. دا وخت په ترکیه کې 3 میلیونه سوریان ژوند کوي چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا تر ټولو غټ بشري بحران ګڼل کیږي. څارونکو وايي فکر نه کوي چې تش په خولې له وعدو او ژمنو نه بغیر په دې نړیوال کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم پکې وینا وکړه څه حاصل شي. په عین وخت کې په برېټانیا کې چې کوم خلک له اروپایي اتحاد نه دغه هیواد د وتلو په طرفدارۍ باندې مبارزه کوي وايي که چېرې برېټانیا په اروپایي اتحاد کې پاتې شي نو ترکیه نه به د دوی په وینا قاتلان او ټررستان برېټانیا ته راشي. لبل خاص اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه پورس خبرداري ورکړ کله اروپایي اتحاد نه برېټانیا وځي نو د هغه په قول په برېټانیا کې به اقتصادي رکود یا ریسیشن شروع شي او په میلیونونو خلک به خپلې دندې او کارونه لاس ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د نړۍ حکومتونه د زیکا په شمول د هغو وژونکو مهلکو ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري چې دا وخت په ځینو هیوادونو کې پیښې تثبیت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د نړۍ د روغتیا اسامبلې کلنې غونډې ته وویل
د ایبولا اوټبریک ان 3 small countries پیرالایز د ورلد وذ فیر and travel constraints.
کلچی د نړۍ په دریو وړو ملکونو کې د ایبولا ناروغي خپره شو نو ټوله نړۍ فلج کړه او دومره ویره را پیدا کړه چې په سفرونو باندې بندیزونه ولګېدل. د ایبولا په شان یو ډیره زړه ناروغي چې وایروس تقریبا شپږ لسیزې مخکې ورو شو یو ناڅاپه په دومره چټکۍ او سرعت سره په افریقا او آسیا کې خپره شو چې نړیوالي حق پک حیران کړل او په سو برازمونو کې استراری حالات اعلان شول. بل ځل باید لمخکنه ورته مونږان چمتو کړو.
په پرونی نړیواله غونډه کې د روغتیا د وزیرانو او کارپوهانو په شمول 3500 استازو ګډون کړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو وردونکو خبرونه مو اوریدل او واستخ خبرونه لومړی مطلب د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د تاریخي سفر پر وخت هیروشیما ته ځي. اوباما به د امریکا لومړی جمهور رئیس وي چې هیروشیما ته سفر وکړي. امریکا په دغه شاد دوهم نړیوال جنگ پر وخت اټومي بم غورځولی وو. د امریکا ژه خبريال سینډي سن د ویتنام نه دا راپور لیږل دی چې تاسو په مرتاړو.
د اوباما هیروشیما ته سفر په امریکا کې د نن باسونو راپارول دي چې آیا امریکا ته پکار ده چې د جاپان نه بخنه وغاړي او کنه. ولسمشر اوباما ته جاپان ته دغه سفر پکار هم او کنه. دا یو داسې وخو چې دنیا یې بدل کړه. د یو کال په موده کې شاوخوا 1,00,000 تنه وژل شول. په امریکا کې خلک په دې نظر دي چې د امریکا دغه پریکړه چې په هیروشیما او ناګاساکي باندې اټومي بمونه وکاروي د ډیرو امریکایانو د ممکنه قتل عام مخنیوي وکړو، خو جاپانیان په دې باور دي چې په دغه حمله کې بیګونه انسانان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر میاشت هیروشیما ته سفر وکړو. هغه چې کله په اټم بم کې د وژل شو یادګاری سلی ته لاړو نو هغه ویل چې دغه ډیر زړه دردونکي یادونه دي. هغه ویل چې هر انسان ته پکار ده چې دا ځای وویني. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په کار ده د غذایي نندارې ته لاړ شي. کریس اپی چې د ماساچوست په پوهنتون کې استاد دی وایي
زه ډیر خوشحاله شوم چې هیروشیما ته د اوباما د تګ خبر شوم. زما په فکر ډیر جاپانیان د ډیر مودې راهیسې دا خواهش لرو چې د امریکا ولسمشر دا ډول ګام واخلي.
اپی زیاتوي چې امریکا ته په کار ده د اټوم بم د کارولو په وجه د جاپان نه بخنه وغاړي. هغه وایي
I think in our personal lives we consider it the height of maturity when an adult is
زه ډیر نه هلی شم چې ولسمشر اوباما د اټوم بم د کارولو په سر د جاپان نه بخنه نه غواړي. موږ د باشوره انسانانو په توګه د خپل غلطۍ احساس لرو او د هغې لپاره بخنه هم غواړو او په خاصه توګه یو داسې عمل چې د هغې په وجه دومره ډیر بې ګناه خلک کړي دي لوي.
د امریکایي پرمختګ لپاره په مرکز کې کارکونکو براین هاردینګ د ای پی سره موافق نه دي. هغه وایي
I'm not in the business of telling the president of the United States where to go.
د امریکا ولسمشر به بخنه ونغړی او د جاپان حکومت دا ستل غوښتنه هم نکړي.
د اوباما سره به د سولې یادګار سلی ته د تک په وخت د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ملګری وي. د سپینې ماڼۍ چارواکي چې دواړه مشران به د جنگ په تباهۍ خبري وکړي او د اټومي وسلو نه د پاکې نړۍ په اهمیت به ټینګار وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې نړۍ د هغو ساري ناروغیو پر ضد د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري چې په ځینو هیوادونو کې پیښ سي تثبیت شوي دي. پام وکړئ، د جنیو نه د خبریالې لیزا شلاین راپور ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته درواوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیسه میرمن مارګرچن پرون د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د نړۍ د روغتیا اسامبلی کلنۍ غونډې ته چې د مختلفو هیوادونو د روغتیا چارو د وزیرانو او کارپوهانو په شمول پکې 3,500 استازو ګډون کړو، په خپل وینا کې ویل چې د نړۍ روغتیا اسامبلی باید حتما یو ځای سره کار وکړي. په انفرادي توګه د دغو ساري ناروغیو د ګواښونو او تهدیدونو پر ضد مبارزه د یو هیواد لاسه پورا نه ده. میرمن مارګریټ چان په خپل وینا کې ویل
د ایبولا او بریک ان 3 سمال کانټریز پیرالایز د ورلد وذ فیر اند ټراول کنستریینټس.
کله چې د نړۍ په دریو وړو ملکونو کې د ایبولا ناروغي خپره شوه نو ټوله نړۍ فلج کړه او دومره ویره را پیدا کړه چې په سفرونو باندې بندیزونه ولګېدل. د ایبولا په شان یوه ډېره زړه ناروغي چې وایروس یې تقریبا شپږ لسیزې مخکې ورک شوی و، یو ناڅاپه په دومره چټکۍ او سرعت سره په افریقا او آسیا کې خپره شوه چې نړیوالې حق پک حیران کړل او په سو برازمونو کې استراری حالات اعلان شول. بلزل باید لمخ کې نه ورته مونږان چمتو کړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویل چې د ایبولا ناروغي په دریو داسې افریقایي ملکونو کې خپره شوه چې روغتیا زیربناوي ډېرې کمزورې وي او مناسب روغتیا نظام هم نه درلود. کله چې حالت دې حد ته ورسیږي نو طبي خبره ده چې بیړني حالات رامنځته کیږي او په اسانۍ نه قابو کیږي. میرمن چان ویل چې د زیکا ناروغي د امیدوارو میندو لپاره ډیره مهلکه او خطرناکه ده.
For Zika, we are again taken by surprise with no vaccines and no reliable and widely available diagnostic tests.
موږ اوس د زیکا ناروغي یو ناڅاپه راګیر کړیو، ځکه چې نه واکسین چمتو دی او نه د تشخیص کولو مناسب لوازم او امتحان شوی ترکیب موجود دي. په دې خبره باید سوچ وکړو چې د دې ساري ناروغۍ نه د ځوانو میندو د خوندي ساتلو لپاره څه وکړو. موږ ورته یوازې دا مشوره ورکولی شو، ماشونه دې ځانونه لرې وساتي چې وی نه چیچي، د حمل اخیستل دې وځنډي او هغو ملکونو ته د سفرونه نه کوي چې زیکا پکې خپره شوې ده.
د روغتیا د نړیوال سازمان لیسې په پای کې ویل د دې لپاره چې د روغتیا نړیوال سازمان د زیکا د خپرېدو په صورت کې په ډېره چټکۍ اقدام وکړي او مخه ونیسي، د WHO د عاجلو روغتیایي خدماتو اداره له سره عیار کیږي او ډېر غټ اصلاحات پکې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5.
په استانبول کې د ملګرو ملتونو د بشریت په اړه کانفرنس د لوی هیلو سره پیل کیږي، خو توقع ډیر محدود دی. زیاتره خلک په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو د بشری خیری ادارو لومړی کانفرنس په حکومتونه، خیریه موسسې او خصوصي سکتور سره راځي کړي چې هغه ستونزې حل کړي چې په څو لوی وچو کې خلک ورسره مخ دي. د نړۍ مشران په دې لټه کې دي چې د ماجرینو د بوران په اړه انتقاد کوونکو ته کانې ورکوونکي ځواب ورکړي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې خلاصه به زه تاسو ته درکړم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د غونډې پاک لول چې دا به د تاریخ ته جوړولو یو فرصت وي. اوس مهال په ټول نړۍ کې د 100 میلیونو څخه زیات ماجرین دي او دا هغه کچه ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نه ولیدل سوي. عمومي منشي وویل دا غونډه د دې مقصد لپاره رابلل سوي چې نړۍ خپله رویه او ذهنیت بدل کړي.
With the shared responsibilities. دا به پډاګه کو چې مونږ یو ګډ مسولیت لرو او یو بشری راځي هم دا وست خپل ځانونو سره دا هوډو کو چې نه یوازې خلک ژوندۍ وساتو بلکې هغه ته د موقع هم ورکو چې په عزت کې ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په هیوادونو ژغ کوي چې د ماجرینو ادارو ته نورې پیسې هم ورکړي او د ماجرینو بار نور هم په مساوي توګه سره وویشي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې د غونډې قربتوب کوي عین غوښتنه لري.
بونو تجربه دن ülke Türkiye'dir. Ülkemizdeki sığınmacılar için yaptığımız harcamalar
اردوان د ټولو هیوادونو نه وغوښتل چې د مهاجرینو په برخه کې د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. ترکیه ویلې دی دوی په مهاجرینو د 100 میلیارد ډالرو نه زیاتې پیسې مصرف کړي دي، خو نړیوال ټولنې بیا یوازې 450 میلیونه امریکایي ډالر مصرف کړي دي.
د دغه دوه ورځني کانفرنس د پیل کېدو نه وړاندې ځینې جنجالونه پیدا شوي دي چې غونډه هم بې خونده کړي. د بیسرده ډاکټرانو ټولنه چې مرکز په فرانسې کې دی د کانفرنس د نړیوالو د ناکامۍ لپاره د انذر پاڼه وبلله چې معنا د خپل رسوایو پټول دی، او د اکسفام موسې بیا ویل دي چې په دې کانفرنس کې یوازې خبرې کیږي او د عمل کولو هیڅ پکښ نهسته. په دغه کانفرنس کې د یو څو هیوادونو مشران چې په اصل کې مرسته ورکولی سي برخه اخلي. مبصرین وایي چې دا د ملګرو ملتونو لپاره بد خبر دی. دغه سازمان هیله لري چې د ماجرینو د بوران لپاره دغه سازمان هغه ادارې چې ماجرینو لپاره کار کوي میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون په ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي او عملي کړي، په خاصه کله چې خبره د ښوونځیو او روغتونونو د خوندیتوب وي چې په جنگ ځپلو سیمو کې په وار وار په نشه سوي دي. په دې کانفرنس کې پکار ده چې د پخوا په څیر غټې غونډې ونیسي. کنسرن ورلد وایډ په نامه یوې ټولنې په خپل یو تازه راپور کې چې تېره اونۍ خپور کړی دی ویلي دي چې د سوریې د ماجرینو لپاره د 6 میلیارد ډالرو پیسې چې د لندن په کانفرنس کې د ورکولو ژمنه سوې وه د اپریل د میاشتې پورې یوازې 6 برخه ورکړل شوي دي. څېړونکي وایي چې پکار ده چې د استنبول په کانفرنس کې یوازې ژمنې نه بلکې عملي اقدام وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس د امریکا د انتخاباتو په اړه یو راپور. ټرمپ د عامه افکارو په ملي سروې کې د میرمن کلینټن نه مخکې سوی دی. د امریکا ژ خبریال جیم ملون په دې باره کې دا راپور رالېږلی دی.
د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام په باره کې د عامه افکارو سروې ښیي چې احتمال لري د دواړو ګوندونو کاندیدان ډیموکراتک هیلری کلینټن او جمهوریت غوښتونکی ډونلډ ټرمپ ترمنځ سیالۍ کې دواړه ګټونکي وي. دا ښکاري چې جمهوریت غوښتونکی په ورو مګر په کلکه د ټرمپ تر شا ودرېږي، حتی که څه هم چې د ګوند ځینې نخبګان د دغه مقام لپاره د ده د وړوالي په باره کې شک لري. ټرمپ غواړي چې خپل تصور یو څه بدل کړي. دا یو اوږده لاره ده، مګر ډونلډ ټرمپ یې داسې ادا کوي چې هیڅکله چا فکر نه شو کولی چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید دی وي. ډونلډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We are going to make America great again, greater than ever before, and we're going to have a lot of fun.
موږ به امریکا بیا ستره کړو او د پخوا د بل هر وخت نه بیا ستره کړو، او موږ به ساتیر کوو او د یو هواد په حیث به زموږ بیا احترام کیږي. په کانګرس کې د دې یو له پخوانیو پلویانو د نیویارک کریس کولنز وایي ټرمپ په قراره مګر په یقیني توګه حرکت کوي چې جمهوری غوښتونکي ګوند سره متحد کی. په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي استازي کریس کولنز خپل خبرت دوام ورکوي او وایي:
کلابریټیو لیسننګ بیک اند فورث، دټس هو ډونلډ ټرمپ از، اند امریکا از ګوینګ ټو ګیټ ویری کمفورټبل.
همکاري کوي او خبرې ته غوږ نیسي، او دا ډونلډ ټرمپ ته او امریکا به د هغه څه سره ډیر آرام وي چې د هغه په باره کې حرکت کوي. محافظه کار فرید بارنس نه وایي ټرمپ د هغه محافظه کارانو مخالفت هم کو چې د کاندیدو دو مخالفت کړي وو چې ګوند به ټوټي ټوټي کې د زیاتوي.
And I'll have to say, to my surprise, and the Republican Party seems to be mustering behind Trump.
او زه به دا خبره وکم چې دا به ماته د حیرانتیا خبره وي. داسې ښکاري چې جمهوری غوښتونکي ګوند به په داسې طریقه د ترامپ تر شا ودرېږي چې داسې ونه بریښي چې حتی یو څو هفتې د مخه وو. دا څه ښکاری چې ځینې وخت ترامپ د خپل تصور جوړېدو ته پام کوي. د فاکس تلویزیونی شبکې د خبريالې د میګن اکیلی سره په مرکه کې لنرم دریز نه کار واخسته چې ورپه یاد کړل یو وخت دی ورته د احمق خطاب کړو ډانلډ ترامپ په نوای.
Well, there was a retweet. Yeah, did I say that?
Many times.
Ooh, okay.
دا ته وی هو آیا دا ما ویلو هو ومه پخه مګر د انتخاباتو غالب څارونکې فرانک نیوپورت نو وای ترامپ د رورکونکو د راجل بول نه د مخه چې د تیرې لفاظي په څټکړي او ډارولې لری کړي ډېر ستونزې لري. فرانک نیوپورت ازاتوي
Trump's biggest problems when you say what's negative about Trump to the American people is his personality. He's arrogant, he's a wild man, he's not controlled.
کله چې یو څوک امریکایانو ته د ترامپ باره کې وایي د منفي ټکي څه دی نو د ترامپ د ټولو نه غټ ستونزې د شخصیت دی. د یو غوسناک شخص دی، د نشي کنټرولېدی، د نژاد پرسته دی، دا متعصب دی. د داسې یو څه وایي چې باید وینه وایي او وروسته په پښیمانه کېږي او دا هغه څه دی چې عوام یې موږ ته وایي. څارونکو بل ګالستن نوای ک ټرمپ په دې کې کامیاب شي چې د لومړی سیالیل لاپو او بینځباتي نزان خلاص کی د جمهوریت ریاست د مقام لپاره داسې کاندید شي چې خوشحالي ورته کیږي او کېدای شي د نوبت د میاشتې په انتخاباتو باندې اغیزه وکړي. د بروکینګ د انسټیټیوټ غړی ویلیام ګالستن نوای
Americans I think at the end of the day tend to be risk averse when it comes to selecting a president they may be dissatisfied with the status quo
زه فکر کوم کله چې موضوع د جمهور رئیس د انتخاب راځي نو امریکایان د ورځې په اخر کې د خطر د لری کولو پریکړه کوي. دوی خای د موجوده وزن خوشاله نه وي مګر پښتنه دا ده چې چاره د موجوده وزن پوره محفوظه نمائندګي کول شي او څومره چې ترامپ ډارونکي ښکاری په هماغه اندازې د نومبر په میاشت کې امکانات خرابېږي مګر په اوس وخت کې ترامپ په ملي سروې کې مخکې دی او د نومبر په میاشت کې په احتمالي توګه په عمومي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سره مخامخ دی.
دا وخت په واشنگتن کې د محسن 9 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دي شپږ پنځوس دقیقې دي د خبرونه پای کې د مهم خبرونو غټي کې ځل بیا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما ویلې دي چې طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مرګ د ښاغلي اوباما په وینا د داسې یو سازمان د مشر د لمنځه سبب شو چې د امریکا او د ایتلاف په قواو باندې د حملو لپاره پلانونه طرحه کول. اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د خپل رسمي سفر په لړ کې په هنوې کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبر اعلان ته وویل چې د طالبانو وژل شوي مشر په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا عسکر او پرسونل په نښه کول. په عین وخت کې د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر په یو بیانې کې وایي چې منصور د وژلو او د جنگ له میدان نه د لرې کولو سره اوس د هغه په وینا په افغانستان کې د سولې د لارې نه یو خنډ لیدل شوی خو څارونکي په دې اړه شکمن دي چې د طالبانو د مشر وژل به په نږدې موده کې د افغانستان په وضع کې کوم خاص بدلون راولي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې دا وخت په ویتنام کې دی د خپلو رسمي مصروفیاتو په لړ کې نن د سه شنبې په ورځ د ویتنام ولس ته تلویزیوني وینا کوي. توقع ده چې اوباما به د امریکا او ویتنام د اړیکو په پیاوړي کولو او پراختیا باندې زیات تاکید وکړي. اوباما پرون ویلي چې متحده ایالات پر ویتنام باندې د وسلو د خرڅلاو بندیزونه چې له تیرو پنځوس کلونو نه نافذ وو لرې کوي. چین ویتنام ته د اوباما د سفر په باب په محتاطانه ډول باندې خپل عکس العمل څرګند کړی دی. د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې څو ساحلي ښارونو کې د موټر بم د مرګانیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر له سلو نه اوښتی دی. داعش د دغو چاودنو ذمواري قبوله کړې ده. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارلو موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس چې دفتر یې په لندن کې دی وایي د موټر بمونو دغه وژونکي چاودنې په جبلیا او تارتوس کې چې د بشار الاسد د حکومت مهم سنګرونه ګڼل کېږي شوي دي. د سوریې د پنځه کلن کورنۍ جنگ په دوران کې د رژیم مخالفانو تر اوسه پورې په دغو دواړو کورونو کې دومره غټې حملې نه وې کړې. د سوریې د حکومت رسمي اژانسنا هم د دغو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت یا داعش په غاړه واچوله. داعش په ټویټر کې لیکلي دي چې دغو حملو هدف د بشار الاسد د رژیم طرفدارانو چې اکثریت یې د علوي فرقې پیروان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کی مون او د متحده ایالاتو حکومت دغه حملې په کلکه غندلې دي.
درنو اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسیده. نیم ساعت او لږ وخت وروسته به د دری برخي خبرونه پیل شي. د دری برخي محترم همکاران سټوډیو کې حاضر دي او خپل خبرونه به تاسو ته په لږ وخت کې پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
Radio.